السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي نن چهارشنبه ده د 1499 کال د لیندۍ 19مه د 2020 کال د دسمبر 9مه په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمکیگی د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون ژمنه کړې وه دامو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیلمن یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پوروستیو کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحدو ایالتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدف یې وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدف یې وژنو په لړ کې د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولی دي، موږ تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنی و همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادی کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2008 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري، خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12مه په لښکرګاه کې په یوه بمي چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینه د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپله وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تای مراحل کې هم ښهوالی راشي، شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده، خو دوی په 1903 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی، خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خپرونې ته د پوښتنو له ځواب ویلو ډډه کړې ده. بلې آنلاین خپرونې ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستي چې دغه راپور یې د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خپرونې د کرملین د ویاند په حواله لیکلي پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ یې محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سه شنبه وویل قرنطین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,45,000 او 1,25 او د مړو شمیر 1,14 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګاش په د اروپا د اتلانو لیگ په یو سیالی کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپله کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 چټې منفی یو. کندهار اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 15. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8.
خبرونه مول آزادی رادیو وورید لور پسیمو ده هوا حالات و اټکل وورید کولای شي. خبرونه ده آزادی رادیو په ویب پانی azadiradio.com کې ولولې. تمکیگی نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیل کړي. دا خبره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون کړې ده. خو د بښنې نړیوال سازمان یو چارواکی زمان سلطانی وایي چې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته پاملرنه وشي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې، روغتیا پالان څه وایي؟
دویمه صفه اوس دلیل چې زیاتو یو خلک قرنطینه ماسته، دویم وایرسونه په صورت موږ په سړه هوا کې ډېر فعال.
د فرانسې څارنوالانو د 14 کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړه. دا چې څوک په راپور کې به واوري د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
اوس د رشکې چلول نه ځکه چې خوشحاله یو کراچی وانی کې دومره گنجایش موږ ته نه پاتې. خدای دلته 200 روپۍ ورس پیدا کوو، بس غریبی هم کیږي دلته.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لمړی مطلب ته تمه کیږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. د فبروري په 19 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو د اکتوبر د 20 نیټې د راپور له مخې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 30 په افغانستان کې تر 2000 ډیر ملکیان وژل شوي. د بښنې نړیوال سازمان وایي دواړه خواوې باید د اوربند ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د بښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د جنوبی آسیا د برخې څیړونکي زمان سلطانی تیر شپه له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
د نگرانی
ګسترش خوشنالتا در افغانستان
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربان موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبې په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان را ګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 1 په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډېر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلهولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یو آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوي، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربند سي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وویني.
ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه هیواد کې کرونا ویروس دویمه څپه خپره شوې او ورسره د ګڼو خلکو ژوند له ګواښ سره مخ دی. د دغه وزارت د راپورونو له مخې تېره اونۍ 114 کسان په ټول افغانستان کې د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس له لاسه د ټولو وژل شویو کسانو شمیر له 1900 پورته شوی دی. په دې اړه مو د سردار محمد داود خان د روغتون له ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې ده. دا چې په څه ډول باندې د دغې دویمې څپې د مخنیوي لپاره خلک کار کولی شي او علتونه یې څه دي چې په دویمه څپه کې خطرونه زیات دي.
دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنطینه ماسکل قرنطینه مراتوي. دویم وایرسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال دي. بهر ته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپین ګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوانه لرلې هغه ډېر مساعد دي. شاید په دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي اوس چې ساړه راغلي دي؟
لارو چال کې ډېر زیات فرق نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن په اصطلاح حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماسکل، اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه بوتلونه ټول فعال دي. نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي، ولو که بوډاګانې اکسینګي په کورونو کې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کیدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کی ولې د دوی راتګ کورنۍ ته سبب دي چې هغه مشان یې سپینګیری په ناروغۍ باندې اخته کې او د مړینې کچه ورته لوړې
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده خلک لدی هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کې هوا ډېره ککړه شوې ده زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بیلابیل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده وایي چې سینې نیول شوې دي د خلکو جوخی زیات شوې دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده نور ناروغۍ هم پمدې برخه کې زیات شوې دي څه فکر کوي د کرونا لپاره دغه ناروغیان هم څوک لري څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي
اوس وخت کې کرونا موسم ده ټوله توجه همدې ته شوې ده حالانکه چې په د اخرو څو کالونو کې څلور پنځه اخر کالونو کې نو سوزه چې په کابل کې اوسېږم د مریضانو سره مسارف کار دی تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کې زیات دی او بالخصوص په ژمي موسم کې یوازې زغال سنگ نه دی نور را تیل چې کوم استعمالیږي دا فیصله روغ تیل نه دی چې هغه کې ډېر زیات سرب او ټاکسیک مواد ورسره دي نو مړینه له دې نه پخوا هم وه سی او پی ډي چې موږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي دغه مریضان ډېر زیات مړینه پخوا هم د څو کلو کې زیاته وه کله چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه د هغې احصایې نه وړاندې کېدی ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا اگزربیشن لپاره ډېره وخه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان له لاسه ورکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کې به غواړم پوښتنه اوس په نړۍ کې دغه د واکسین پیل شو د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کې هم باید څه کارونه وشي حکومت څه کار کولی شي د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه
کومه احصایه چې وړاندې کېږي له دولت طرفه د هغه کسان چې فقط شفاخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولې دي چې دا خپله یو کتلوي معافیت رامنځته کوي دا سبب دی چې یوه بدمرغي ده ولې له نیکه مرغه دا کار دا ډېر زیات مریضان نیول دا سبب دی چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي آټو ایمیون شي یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي لږ به حکومت لپاره مشکل په دې چې یو حکومت ډېر غریب دی دا کار نشي کولای دوی په پیسو خپله راونیسي او بل دا کوم هیوادونه چې پرمختللي هیوادونه دي ښه اقتصاد لري دوی په اول نوبت کې خپلې جوړوي او خپل ځان یې تبدیلوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه حکومت وکړي.
ډاکټر احمد علي کریمي او د سردار داوود خان روختون د داخلي وارد متخصص هغه ویل چې د کرونا د دویمې څپې د مخنیوي لپاره باید خلک خپل هم لاس په کار شي ماسکونه وکاري لیو بل واټن حفظ کړي. او اوس هم د لویدیس چاپ مطبوعات د نوریاس نوریس خاورو
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ تر سر لیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورسپانې د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالتونو د تیرې فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو د دغې موافقې په اړه ورسره مشوره کوله او ډاډ ورکوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورسپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلی وو. سټارز اند سټرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیکي چې ویلي دي له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه ځکه ده چې بیا دا هیواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې دي یو افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې. د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي. غړي د هیواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قوماندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلی حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساسي ښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هېواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي. خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 تر منځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پېژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړي، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدای شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کورونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي، په دې هېواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 5,500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
اوس به هم ورشو غزنی ته. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو راپور را لېږلی دی، یو داسې سندرغاړي سره مرکه کړې او خبرې ورسره کړې او په اساس دا راپور را لېږلی چې د سولې لپاره یوه سندره ویلې ده. دا چې څه ویلې دي له حبیب الرحمن تاثیر به دغه راپور کې واورو.
موسیقي د مینې عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه رنګ پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
خطر دی منا شیلان وی ندین توی
گی. د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکاره دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي،
له دې څخه زما مرال داسې دی، له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل څه نور، د بدبختي دی خدای له دې وطن ورکه کې. په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنګ کوي، هغه خلک چې جنګ خوښوي، سترګو تر غوږه دا سندره ورسي او سوله راشي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روڼان دي. په خواله رسنیو او د دې تر څنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام تر څنګ د شاعر او سندرغاړي د احساساتو او هنر ستاینه کوي.
ازادي رادیو ته غوګیاست اوس هم ورزو یو نړیواله موضوع ته د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړې دا کیږي د څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستان یې وژلی و دغو وسلوالو د 2015 کال په جنوري کې د پاریس د یهودانو په یو مارکیټ کې خلک یرغمل کړي وو صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري
د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له 15 کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 نه د کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسه کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي د شارلی ابدو اونیز د مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي وو د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارتونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل شول په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل شوی وه دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شارلی ابدو اونیز پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو د دغو کسانو له ډلې ډیرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي څارنوالانو د ترکیې الاصله فرانسوي 15 کلن رازاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده د فرانسې څارنوالانو دوو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی یوه ته د عمري بند او بل ته د 150 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده په سیکولر فرانسه کې د کارتونستانو وژل کېدو ډیرو کسانو ته سخت ټکان ورکړ د دې اونیز لخوا د کارتونونو خپرول په 13 اکتوبر میاشت کې د بلې حملې سبب سوه چې یوه چچن زلمی په پاریس کې له خپل یوه ښوونکي سر پرې کړ هغه ښوونکي تر دې پیښې څو ورځې مخکې د حضرت محمد کارتون د بیان د ازادۍ په اړه د تدریس پر مهال زده کوونکو ته ښوولی وو دغه حمله کوونکی چې د پولیسو په ډزو وژل سوی وو تیره دوشنبه د ده په پلرني ټاټوبي چچنیا کې خاورو ته وسپارل سو
اوس هم لنډو خبرونو ته خراغلی د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان ووژلي د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او په هسپانیې کې د ژوبڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي دي لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ
د ژوند رنگونه
نو محمد محمد د کارتینا اوسیدل
خان محمد څونه موده کیږي چې تاسو ریکشا چلوئ
نو دا څه وای چې زمونږ یو کال کې په دې ساحه کې
تر دې دمه مو څه کار کولو
تر دې دمه محمد دلته کراچی وانی کول دي کارتینا مارکیټ کې
کراچی وانی خو کا وس دغه درکشي چلول
بس وس دې رشکې چلول نو ځکه چې خوشاله یو کراچی وانی کې دومره گنجائش مونږ ته نه پات خدای دلته 2-300 روپے ورس پیدا کوو بس غریبیم کېږي دلته
څنګه تاسو ته سوارلی پیدا کیږي
بس ولا بیا هم شکر دا بیکارای نه مونږ ته خدای یو نیم نفر راوځي بس اوړو زمونږ دومره گزاره پکې
تاسو ویلې د ورځې 200-250 پیدا کوي هم دسی دا
او 250-300 روپے مونږ ورځ دلته پیدا
په دې باندې بیا څو کسې زکورنۍ چلوي
نو داسې وایي اته نفر یو بس خپل گزاره پې کوو بلا بلا چې هغه کور سات مون تیریږي بس بیرون راوځو دا ګازو پیسې بس بیا مو بس ښه ده بس
د ورځې ته دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه روپۍ پیدا کوي په دې کې بیا څونه تیل مصرفوي
نو داسې وایي چې یو دوه کیلو تیل مصرفوو بس د سل روپو ګاز مصرفېږي
دا راته وایي چې دغه ریکشا دې خپله ده
هو رشکه مې شکر خپله ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به اته بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت ته راځم خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اوه نیمې بجې شوې مایک فرشتانه ګاته سپارم مهرباني
سلام صفی جان.